اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پښتون وطن کې د غرمې یو بجه شوې ده. د دې خبرې غړې د کوربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه ومني. د بلوچستان په زامران کې د اف سي ډیر لسرتيري د یوې بمی چودنې په ترڅ کې وجلې شوې دي. بلوچ ازادي خوخون کې وایي دا دوی وجلې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا وویل چې د پوز مشر جنرال کیانی او د ایسای مشر جنرال پاشا د قانوني ریاست نه سرغړونه کړې ده. ونی د خبرونه په لوشه به د فرخنده وزیر د خولې ووري. خو اول ورجو چې خبرونه د ګولیاز نه وورو.
لومړی د مهمو خبرونو اوسر ټکی. د بلوچستان تربت سیمه کې د وسلوالو برید او بم چاودنې کې د ملشي دیار له سرتیري وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکتر د ریاستی ادارو ترمنځ غلط فهمي جوړولو په تور خپل دندې څخه ګوښه کړي. د جاپان خارجه وزارت په رسمي توګه افغان ولسمشر حامد کرزی ته په ټوکیو کې افغانستان سره مرستو په اړه نړیوال کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان تربت سیمه کې د چارواکو په وینا د ملیشي دیاله سرتيري په بم چاودنه او د وسلوالو برید کې وژل شوی دي. په دې برید کې د لسونه زیات سرتيري ژوبل شوی هم دي. چارواکي وایي په خطر شپه نا وخته 12 بجې رامنځته شوه کله چې د ملیشي کانوای روانه و. د تربت توم مرستيال کمشنر بادل شاه مشال ریډیو ته د پیخي په اړه ویل.
زامران کا علاقہ ہے.
دا د زامران پنامه سیمه ده. هلته د بلیدا نومي سیمه څخه د امنیتي ځواک اف سي دوی ګاډي را روان وي چې په لار کې د وی بمی چاودنې شکار شوه. په غرو کې پټ شوی وسلوالو پر ځواکونو په ډزو بریدهم کړي. په بمی چاودنه کې د امنیتي ځواک دواړه ګاډي په مکمله توګه ورانی شوې دي. تر دې دمه چې لما سره کوم معلومات دي د هغو لمخه د امنیتي ځواک اف سي ډیر لس سرتيري وژل شوی او نږدې هم دومره ټپي شوی دي.
بلخوا بلوچ بیلتون غوختون کې وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ د پیخې پړه په غاړه خسته ده. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکتر خپل دندې څخه ګوښه کړې چې حکومت او د فوج ترمنځ تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. وزیر اعظم ګیلانی په بیان کې ویلي د دفاع سکتر ریټایرډ لیفټنټ جنرال نعیم خالد لودی ځکه د خپل دندې ګوښه کړې چې دوی په غیر قانوني توګه د ریاستی ادارو ترمنځ غلط فهمي جوړه کړې وه. لودی د فوج لخوا په دې سوکۍ ټاکلې شوی وو او د دفاع د وزیر نه زیات اختیارات وو. د وزیر اعظم لخوا د دفاع سکتر لری کولو ګام په داسې محل مخې ته راغلی چې د پاکستان فوج خبرداري ورکړي چې د فوج مشرانو په اړه د ګیلانی بیان سختې نتیجې رابرسېره کولی شي. د جاپان خارجه وزارت په رسمي توګه افغان ولسمشر حامد کرزی ته په ټوکیو کې افغانستان سره مرستو په اړه نړیوال کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د افغان ولسمشر دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی د جاپان بهارنو چارو وزیر کوچ هیرو ګیمبا افغان ولسمشر سره لیده کاته وکړل او د ټوکیو کانفرنس په اړه خبرې ترې وکړې. د ټوکیو نړیوال کانفرنس به د جولای په میاشت کې کیږي چې د هیواد سره به نور اقتصادي مرستې وشي. په دې موقع د جاپان د بهرنو چارو وزیر ګیمبا ویل د خزانه وزارت لپاره دا ضروری ده چې د نړیوال کانفرنس نه وړاندې د افغانستان ترجیحي پروژکټونو نه ځان خبر کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د جاپان د مرستو نه مننه وکړه او ویل چې د سونامي باوجود جاپان دوی سره مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د افغانستان او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی مارک ګروسمن به را روانه ونی د افغانستان سفر کوي. میرمل کلینټن زیاته کړه چې مارک ګروسمن به افغان حکومت سره مشاورت جاری ساتي او بیا به قطر ته ځي چرته چې دوی بعد نور ملګرو سره د مشاورت سلسله جاری وساتي. طالبانو تیره اونۍ اعلان کړی و چې دوی په قطر کې سیاسي دفتر پرانستل غواړي چې امریکا سره د سولې خبرې ترې وکړي. واشنگتن په وار وار دا خبره کړي چې طالبانو سره به خبرې ترې د افغان حکومت په صلاح کیږي او دا خبره باید افغان حکومت د سر لاندې وشي. مارک ګروسمن به په سیمه کې نور مهم هیوادونو ترکی او د سعودي عرب سفر هم کوي. افغانستان کې د امریکا فوج د وجل شو طالبانو د لاشونو د بې حرمتۍ پلټنې پیل کړې دي. د امریکا میرین کارپس یو بیان کې ویلي چې په یوټیوب خپور شوی ویډیو تصدیق نه دی شوی او د دې ځای هم نه دی معلوم شوی. خو دوی وایي چې ویډیو کې څه ښودل شوی هغه د میرین کارپس د اقدارو سره سم نه دي. د پینټاګون وایان جان کیربی وای دا ویډیو ډیره زیاته خفه کوونکی ده او د دینه د فوجیانو د سختی رویه سرګندونه کیږي. دا واضح نه ده چې دا ویډیو چا جوړ کړی او چا په انټرنیټ خپره کړی. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د شام په هومس ښار کې یو فرانسیسي خبریال وژل شوی دی. د فرانس دویم ټلویزیون ویلي د دوی خبریال ژیل جکوای د حکومت د اجازې لاندې هومس ښار ته د رپورټینګ لپاره تللی و. د شام ټلویزیون وای اته کسان وژل شوی دي. فرانس او یورپین یونین د شام نه د پیښې په اړه وضاحت غوښتې دي. واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شام ولسمشر بشار الاسد د هغه بیان چې ویلي و د مخالفینو به سخت جواب ورکول کیږي په اړه ویل
instead of taking responsibility what we hear
پر ځای د دې چې مسولیت قبول کړي هغه څه چې موږ د ولسمشر بشار الاسد د 13 ورځې په بدباور وینا کې واوریدل مخې یوازې د بهانو لټول وو. بهرني هیوادونه د دسیسو لپاره ملامتوي او په دومره پراخه کچا چې اوس پکې د سوریا اپوزیشن نړیواله ټولنه ټوله نړیواله مطبوعاتي ادارې او په خپل عرب لیگ شامل دي.
بلخوا د عرب لیگ یو سارون کې شامتا د عرب لیگ د سارون کو سفر یو ډراما بلل ده. د الجیرا سارون کې انور مالک وای دوی د خپل دندې نه استعفا ورکوي ځکه چې دوی غنی په خپل شام رژیم ته د مظاهره کوونکو د وژلو اجازه ورکړې ده. او وروسته خبر دی چې امریکا، فرانس، برتانیا او جرمني د ملګرو ملتونو امنیتی شورا غونډې وروسته د ایران لخوا د ازمکې لاندې د یورانیم غنی کولو فیصله غندلې ده. خو دا امکان نشته چې امنیتی شورا به راتلونکو ورځو کې د ایران پر ضد نور بندیزونه اعلان کړي ځکه چې روس او چین د دې مخالفت کولی شي. دا د مشال ریډیو د دې ساعت مهم او تازه خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه زموږ د همکار ګلیاز ناورېده او د دې خبرونې ځنې اهم راپورونه دادي. بلوچ ازادي غوښتونکو 14 پاکستانی سرتیری وجلی دي.
دا د زامران په نامه سیمه ده. هلته د بلیدا نومې سیمې څخه د امنیتي ځواک ایف سی دوی ګاډۍ را روانې وې چې په لاره کې د یوې بمي چاودنې ښکار شوې.
د پاکستان وزیر اعظم ګیلانی وایي جنرل کیانی او جنرل پاشا د قانون نه سرغړونه کړې ده.
دوی لکه څنګه چې د قانون تر مخه پکار ده د دفاع له وزیر څخه تایید نه دی اخیستی. د قانون له وزارت هم تیر شوی. دوی دا بیانونه په خپل لیکلي.
یو شاعر وایي د پښتون وطن بچی می خدای خات کړی خو نن سبا دا حال دی.
کم ماشومان چې خیر واړي دا یو ډېر لوی مسله دی. تعداد ډېر زیات دی.
ونیز خبرونه پلوشه با د فرخنده وزیر سره ووري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې تاسو اوري. دا راپورونه د سندره د خبرونه د ټوله تاسو د پاره دي. تاسو په دې اړه باندې څه نظر لري دا هم موږ سره شریکولی شي. ورزو د دې خبرونه ډومبی راپور ته په بلوچستان کې د ایران سره په پوله د بمی چاودنې او وسلوالو په برید کې د ایف سی ځواکونو 14 تنه وجل شوې دي. بلوچ بلتون غختون کې وسلو وال سازمان بلوچ لیبریشن فرنٹ د پیخې پړه په غاړه اخیستې ده. نور تفصیل د نیاز مساخیل ناورو.
د ضلع کیچ تربت د تومپ تحصیل د چارواکو په وینا پیشه د تیرې شپې شاوخوا 12 بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د امنیتي ځواک ایف سی دوی ګاډۍ په لرې پرتې غرایزه سیمه کې د بمی چاودنې او ډزو سره مخامخې شوې. د تومپ ای سی یا مرستیال کمشنر بادل شاه په دغه اړه مشال ته وویل
زامران کا علاقہ ہے وہاں بارڈ رہے دے ایران کے ساتھ ملتا ہے بھاڑی علاقہ ہے کافی دور ہے.
دا دا زامران پناما سیمہ دا چہ دا گاونڈی ہیواد ایران سر پل لری دا غرائز اولری پرتا سیمہ دا. حلتا دا بلیدا نومی سیمی سخا دا امنیتی زواک ایپ سی دوی گاڑی را روانی وی چہ پلا رکی دا ایوی بمی چاودنی شکار شوی. پا غرو کی پرشوی وسلوالو پر زواکونو پر دزو بریدھم کڑی پا بمی چاودنی کی دا امنیتی زواک دوار گاڑی پا مکمل توگا ورانی شوی دی. تر دی دما چې لما سره کوم معلوماتي د هغو لمخه د امنیتی ځواک ایف سی 14 سرتیری وژل شوی او نږدې همدومره ټپي شوی دی. مرستیال کمشنر بادل شاه زیاته کړه له پیښې وروسته د ایف سی او لویزو ځواکونو سیمه په ګیره کې اخیستې او د پلټنې عملیات یې پیل کړي. لپیش روستا زمج د لیوی زواک د پیش ځای ته ورغلی او دا وخت هلته په پلټونو بوختی. هلته موږ له بیخي زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. دا بیخي لری پرتا او په جګو غرو راګیر غیر آباده علاقه ده، او بل هلته نه موبایل او نه مځکنی ټلیفون شته، یعنی د یوې اړیکې اسانتیا هم هلته نشته. که څه هم چارواکو امنیتي ځواکونو ته رسیدلي تلفات منلي، خو وسلوالو ته یې د څه تاوان رسولو ادعا تر اوسه نه ده کړې. هلته بلوڅ وسلوالي او بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د برید پړه په غاړه اخیستې. یاده دې وي په سیمه کې پخوا هم بلوڅ وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو د داسې قسمه بریدونو پړه په غاړه اخیستې ده. نیاز موساخیل، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تاسو به هم اوریدلی چې په پاکستان کې د پاکستانی پوز او د پاکستان د پیپلز ګوند د جمهوری حکومت ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز او جمهوری حکومت ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې دي. د دې هیواد وزیر اعظم د دفاع سکرتر له دندې لرې کړی دی او ویلي دي چې اوس هم په دې خبره ولاړ دی چې د پاکستان د پوز او آی ایس آی مشرانو چې د لانجمن لیک په کیس کې کوم جوابونه داخل کړي وو په عدالت کې، هغه په ناقانونه لاره ترسره شوي دي. بشیر ګواخ پې نور تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم د دفاع سکرتر له خپلې دندې لرې کړی دی. د رسنیو په وینا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکرتر خالد نعیم لودی له دې کبله له دندې ګوښه کړی چې هغه د پاکستان په سپریم کورټ کې د لانجمن لیک په اړه په روان کیس کې کوم بیانونه جمع کړي وو، هغه یو غیر قانوني ګام و چې له امله یې د ادارو ترمنځ غلط فهمۍ پیدا شوې دي. پرون د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې د ګیلانی د دې بیان په اړه چې په سپریم کورټ کې د پاکستاني پوز او جاسوسي ادارې د مشرانو بیانونه وړاندې کول په غیر آئینی توګه شوی، وویل چې دا ډیر سنگین تور دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل دغه خبره ولاړ پاتې شو او پرونی یو ځل بیا خبرالانو سره په خبرو کې ویل د قانون مطابق د پاکستان د پوز او د آی ایس آی د مشرانو سپریم کورټ ته ورکړي جوابونه باید د دفاع له وزارت له لارې د قانون وزارت ته تللی وي او بیا د پاکستان اټارنی جنرل ته رسیدلی وي. دوی لکه څرنګه چې د قانون تر مخه په کار ده د دفاع له وزیر څخه تایید نه دی اخیستی، په لیکلي یا نالیکلي شکل دا تایید نه دی اخیستی. د قانون له وزارت هم تیر شوی، دوی دا بیانونه په خپله لیکلي، نه وزیر لیکلي او نه هم اټارنی جنرل. یاد دی وی چې د قانون تر مخه د پاکستان پوز د دفاع وزارت ما ته دی. د پاکستان پوز خبرداري ورکړی چې وزیر اعظم د پوز په مشرانو د آئین څخه د سرغړونې کوم تور لګولی، د هغې سختې نتیجې رابرسېره کېدای شي. خو ګیلانی پرون وویل چې د پاکستاني پوز دغه بیان د پوز د مشر د هغه سره له خبرو وروسته ورکړل شوی دی. د دې لانجمن خط مسله هغه وخت راښکاره شوه چې کله یو پاکستانی نژاد امریکایي منصور اعجاز په امریکا کې د پاکستان پر پخواني سفیر حسین حقانی تور ولګوه چې د ولسمشر آصف زرداری په خوښه یې په لیک کې له امریکا څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د پوز واکونه دې کم کړل شي. حسین حقانی دا تورونه ردی او له خپلې دندې یې استعفا هم ورکړې.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خپرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې اورئ. د سره سره زموږ دا خپرونې تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدئ شئ. ورزو د دې خپرونې بل یو راپور ته. په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی میرمن فرناز اصفهانی په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د لیګل شوی لانجمن خط په روان کیس او دی ټوله معامله کې د امریکا د حسین حقانی مرسته وکړي. انیس اجمل د دې مقالې غټ کې دراوروي.
په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې فرناز اصفهانی چې په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی میرمن ده، یو مقاله لیکلې ده چې وایي په میمو یا لنجمن خط کې چې یو پاکستانی نژاد امریکایي تاجر لیکلی وو، په ظاهره له امریکا نه د پاکستان د جمهوري حکومت لپاره د دغه هیواد د پوسټ پر ضد د مرستې غوښتنه شوې وه. د امریکا د قومي سلامتیا پخواني مشیر جیمز جون چا چې دا میمو د امریکا د هغه وخت د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن تا رسولی وا، وای چې د هغه لپاره دا یوازې د دې میمو د لیکونکو خبره وا. فرناز اصفهانی زیاتوی چې د استعفا ورکول وروسته حسین حقانی په امریکا کې پاتې کېدل شو، خو هغه د دې معاملې د پلټنو لپاره پاکستان ته راغی. د لیکونکي په خبره 13 میاشت د پاکستان سپریم کورټ په حسین حقانی په داسې حال کې د ملک نه په بهر وتلو پابندي لګوله چې دغه میمو پاړه تحقیقات روان وو. میرمن اصفهانی وړاندې لیکي چې حسین حقانی یوازې یو وګړی نه و په چا چې دارنګه تورونه لګول شول، بلکې دا هر څه د هغه منصوبې برخه ده چې د هر هغه کس پر ضد جوړیږي چې د پاکستان د پوست پلوه هیواد ګرځولو د هڅې په لار کې خنډ جوړیږي. د مقالې لیکونکي په خبره پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هم د لړکې جلاوطنی او ډېر مصیبتونه برداشت کړي چې وروسته بیا د 2000 کال د دسمبر په میاشت کې وجل شو. تیر کال د جنوري په میاشت کې د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب گورنر او سیاستوال سلمان تاثیر چې اقلیتونو ته د نورو وګړو په څیر د برابر حقونو ورکولو طرفدار و، خپل ساتونکي وجلو او وروسته بیا مطبوعاتو وویل چې سلمان تاثیر ریښتونکي مسلمان نه و. د دې دوه میاشتې وروسته د اقلیتونو مرکزی وزیر شهباز بټي هم د اقلیتونو لپاره د برابر حقونو په غوښتنه وجل شو. فرناز اصفهانی لیکي چې حسین حقانی د برداشت ماده لرونکي ټولنې رامنځته کولو کوشش کوو چې د پاکستان او امریکا دواړه په ګټه وي. د میرمن اصفهانی په وینا که څه هم د امریکا تر مخه د لانجمن خط معامله د پاکستان د کور دننه خبره ده، خو دا مهمه ده چې امریکا د یو داسې کس ملاتړ وکړي چې هغه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو کوششونه کړي دي.
اوریدونکو د انیس اجمل رپورټ مو اوریدو چې د پاکستان د پخوانی سفیر چې په امریکا کې و حسین حقانی میرمنې فرناز اصفهانی لیکلی وو. ورجو د دې خپرونې بل یو راپور ته داسې حال کې چې په پاکستان کې نن سبا د نوو صوبو د جوړولو په اړه بحثونه ګرم دي. د فاټا گرینډ الائنس یا د قبایلي سیمو لپاره په نامه یو تنظیم د قبایلو لپاره د صوبې جوړولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه غلام غوث دا تفصیل لري.
د فاټا گرینډ الائنس په نوم د قبایلي مشرانو او ځوانانو یو قبایلي تنظیم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو نه دی د قبایلستان په نوم یو نوی صوبه جوړ کړی شي. په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس نه پس د فاټا گرینډ الائنس مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل:
قبایل نور تنگ شوی دي، په دې څلور شپېته کالا کې مونږ خپل حیثیت او په جاندو مونږ د صوبې مطالبه وکړه چې د دې نام با صوبا قبایلستان وي، او ان شاء الله په دې صوبا قبایلستان کې با ځانته اسمبلی وي. دا اسمبلی با ان شاء الله په خپل انسازی کوي، آغا با په قبایلی سیمه کې چکم مدنیاتی آغې نه با د صوبې را پارا ذریعہ آمدن رو باسي. حکومت پاکستان دې څلور شپه تکاله مونږ خوړو شل کاله دې مونږ سره مدد وکړي. زه دا پلی کلو سره وایم چې قبایل با حکومت پاکستان سره مدد کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ملک خان مرجان زیاته کړه چې اوس د قبایلو نوې نسل د دې جوګه دی چې د خپل حقونو تپوس وکړي.
تاریخ یو حقیقت ته په مصر کې تحریک وچت شو، سر توره سره تختې الټاو کړې، قبایل اوسه پورې خاموش وو. اوس قبایل بچیرا بیدار شوی، ځوانان را اوچت شول. نو ما په خیال چې مونږه به لاره ورکو چې په دې لاره روان شي، او دا بچی با د خپلو حقوقو تپوس کوي، او دا به د صوبه قبایلستان بنیاد با دا بچی دی.
د قبایلستان صوبې په اړه د فاټا گرینډ الائنس په خبری کانفرنس کې موجود د قبایلی سیمو زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل:
زما جی همایون وزیر مې نوم دی، پېښور یونیورسيټي کې د وکالت پوهنتون کې زده کړه کوم، او تعلق مې د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل سره ده. تر څومره پورې چې دا زمونږ د کردار د کولو خبره ده، نو د سیاست نه بلاتر دغه زمونږ فرض جوړیږي چې څوک هم مطلب د پاکستان د پنځمې اکایې یعنی د قبایلستان د حقوقو د ولاري، نو مونږ به ان شاء الله ولزیز د شپې هم د ورځې هم دغه سره هر قسمه تکلیف برداشت کوو. مونږ چې تر اوسه پورې د 64 سال پورې او د 64 سال نه مخکې د برتانوي سمراج لاندې مونږ دومره تکلیف برداشت کړی دي، خو مونږ به د قبایلستان د صوبې لپاره هم د دومره تکلیفونه چې کوم دي برداشت کو.
جی زمانو مرشد وزیر دی، او زه پېښور یونیورسيټي مې اردو ډپارټمنټ سره تعلق لرم. نن وزیرستان کې ټول نه غټ لګي یو شهید کډ کالج دی، کالج ته تحفظ نشته، حالتا کډ کالج سټوډنټان په حفاظت سره نشي راتلای. نو زما کلی کې هغه سکول چې الکان سکول یا جنا کې سکول و، نو دا ختم کا چا ختم کا هر چا ته پته راځي یاره یو ځای کې امن بدنامي د صد وجه راځي. یو پلیټ فارم جوړول پکار دي چې هغه کې مونږ صرف خپل حق نه غواړو، خپل تحفظ هم غواړو، او د پاکستان سره چې مونږ کومه حصہ د مونږ هم ته غواړو. د قبایلین یو کروڑ نمبر دي، دته ولې نه ملويږي؟ لکه مونږ په دې وجه باندې وایو چې یاره قبایل خلکو ته په خپله صوبه ورشي.
سمیع الله افریدی نامه د افار پېښور سره تعلق لرم او سنټرل وایس پرزیدنت یم افریدی سټوډنټس یونین. ان شاء الله دا مو حق خبره ده او چې کوم ځای کې دې مو د حق خبره کیږي هغه به مو که په زور وي که په سالی وي که په خبر وي یا به مو ته اخلو مو په پیسو باندې دا غزه کې پېښور یونیورسټي کې کورونه کیږي هغه کیږي خو مل خپل حق نه ملويږي.
اوریدونکو ورزو بل راپور ته چې شبیر جان جوړ کړی دی د ماشومانو د حقونو په اړه.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې وینا ده چې خیبر پختونخوا په ملکي اولنۍ صوبه ده چې د ماشومانو د حقونو د تحفظ لپاره قانون جوړ کړی دی او دا وخت دا د صوبې په اتو ضلعو کې عملي هم دی او ډېر ژر به دا ټولې صوبې ته وغځول شي. خو له غیر سرکاري تنظیمونو د وینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې اوس هم زیاتره ماشومان په لارو کوڅو کې خیرونه غواړي، د ګاډو شیشې پاکوي یا په دوکانونو کې روزګارونه کوي او دوی دا هم وایي چې د قانون جوړېدو باوجود هم خیر غوښتونکي کی او کار کون کی د ماشومان شمیره کې کمی نه دراغلی. نو په دې غله د خیر خیګړې د ادارې د پیښور ضلع افسر سید طاهر احمد مشال لیډو ته صدرنګ ویل
دا کم ماشومان چې خیر واړی دا یو ډیر لوی مسله دی، تعداد ډیر زیات دی. موږ سره دلته کیپیسټی د 500 ماشومان د بری خپل ادارې موږ دا سې کار کوو چې غی فیلډ سټاف یونی سي درې سالو روزې پیل ته تیری کی یا یو هفته په تیری کی نو بیا دا غی دونه سره تربیته او دونه د غوشي او دا غی چې کم پښا باندې کم مثلا پلاری وی یا چې کم دینو سره نور خلکی اغی نه موږ ضمانت وایو ګوجیر تاسو دا ماشومان خیر لپاره مدغه کوي ماشومان چې دا کم خیر وړي په شابهنه خلک شته د دې خپل ټیکاداران دي خصوصا د افغان ریفیوجیز کې دا مسله ډیره زیات
راځي. دغه ادارې وینا را چې خیبر پښتونخوا کې د ډیر وخت راځي د خراب امنیت لوجه یا د مور پلار د جنگ جګړو لوجه د ماشومان په نفسیاتو غلط اثر غورځيږي نو په دې حق له هم دوی ماشومان ته نفسیاتي علاج ورکوي. دغه ادارې د نفسیاتو یو ماهر شاه حسین مشال لیډو ته صدرنګ ویل
څنګه چې مونږ یې نو چې زمونږه صوبا چې د نو دا زیات کړ جنگونو سره روانه دي سلسله روانه ده په سواد کې راځي وزیرستان کې وزاسې نور را روان دي. د دې سره کومو ګورونو ماشومان ډیر زیات افیکټ کیږي، مطلب هغه ډیر زیات مفلوجه کیږي. دغه د غید نفسیاتي یا دغه د معاشي بحالې لپاره موږ دلته کار کوو. موږ د سې ماشومان دي چې ډیر زیات نفسیاتي مسلې هغه سم موږ دي چې ټریټمنټ کوو. زه خپل هغه ته زموږ څخه سایکوتراپي دي یا مشاورت ته اول مخبل ورکو د هغه ماشوم د علاج دغه لپاره موږ ټول دغه سره امداد وغیرہ کوو. جی
دا چې د قانون جوړېدو وروسته د دې عملی کولو کې څه خندان دي نو د ماشومان د تحفظ د ادارې مشر اجاز خان مشال لیډو ته ویل
ګور جی خبردار څه چې چونکی لاس کو جوړیږي ټیک شو امپلیمنٹیشن سمونګه بمل کې ډیر زیات ویک ته تم به موږ ته لیګل ډاکومنٹ پکارو شهر مطلب هغه واقعي ماشوم ته ماشوم وي کم عمر ورته ماشوم وي او بل خبردار څه چې تاسو کې زموږ صبح ډیر زیات افیکټ دی ټیریزم نه د پورټی نه کنه نو مطلب زموږ بیسیک څه کم پرابلم دی په معاشره کې هغه دای چې غربت ته خلک مجبور شي چې مطلب ماشومان چې کم دین هغه ورک شاپس ته لیږي ماشومان سټریټ باندې لیږي ماشومان بیگینګ ته لیږي موږ هیلپ لاین کوډ نمبر هم ایشو کړی چې 1121 هغه سره 9 بجو تر 3 بجو پورې کوم دي کار کوي چې دا څه پرابلم دي چې دا څه مسلې یادونه ولله چې دا ادارې بنا تر مخه د قانون جوړولو ورسته 13 اتو میاشتو کې خوشه 1300 پورې ماشومان دوی تربیه کړی دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ورزو سیلاب محسود ته چې د سویلي وزیرستان د حلقه 200 ختم د حلقې د خلکو د دې غوښتنې په اړه چې د غلطۍ ټاکنې وشي.
پسویلی وزیرستان کښې د کړکجنو حالاتو په واجه په تیر انتخابات کښې د قومي اسمبلۍ په حلقه 246 انتخابي عمل ترسره نه شو. دا واجه وه چې دلته نه د اسمبلۍ دپاره نمائنده هم ونه ټاکل شو. د دې حلقې مسعود وټران فکرجن دي چې هسې نه په راتلونکي انتخابي عمل کښې بیا بې برخې پاتې شي. د سیمې دوه اوسېدونکي ضیاءالرحمن او سعودالرحمن وایي چې دا خطره ځکه هم محسوسېږي چې په دا حلقه کاشه د وټونو نوی فرستونه مرتب نشول او نه د کورونو او نه سرشمیرنه وشوله. دوی زیاتوي چې که دا قبالیون انتخابي عمل نه بیا هم پاتې شول دا به لویه بې انصافي وي.
د مو نوم ضیاءالرحمن مسعود دی. تیر انتخابات وشول چې د ټول ملک نه د هرې حلقې نماینده منتخب شول. په دغه کښې د جنوبي وزیرستان د مسید علاقه چې هغې ته NA 24 یي دغې نه نماینده نشه جوړ. بانای دا وکړه چې په دا علاقه کښې انتخابات نشی کېدای په ځکه چې جنگی حالات دي. این په داسې وخت شي مسید قوم ته د یوه نماینده په قومي اسمبلی کښې په چار وه چې د دې اوز یې ټوله دنیا ته رسولی وای. میش چې کیم ویني کسی په درتلونکي انتخابات شي د مسید قوم د قومي اسمبلی نه او د انتخابات نه په دغې رنګ پوتی ویل کچې اول وي. دا یوه ګوښې سانحادو د مسید قوم د پوره.
مو نوم سعودالرحمن مسعود. نوي انتخابات په ملک شروع نږدې دي. د میش حلقه NA 24 شمو ته مشکل لګي چې د میژ انتخابات وشي ویلے چې په ټول ملک شه د انتخابات د پورا ووټر لیستی نه جوړیږي اندراج وشو خو د میج علاقہ خانه شماری او مردم شماری نه وش ولایت او دا مطالعه کی چې رتلین کا الیکشن د په ټول ملک شو کیږي د میج ماسی د علاقہ شه او دا نه کیږي ویلے چې دغه د پورا کیم ضرورت دی ووټی اندراج د مردم شماری دو خانه شماری دو دا اچ شای نه دی شوی
د قطبی سیمو په خانه ستر سکتر او د سولی وزیرستان او سدون کا سنگی مرجان مسعود خبگان جواتوی چکا مسعود کا بالیون تا پرتلون کی انتخابی عمل ش برخا او نمائندہ ٹکلو موقع ور نکڑا شوا دا دیبا بیا دا مطلبی چ دوی سوک بکھی پاکستانیوں نہ نشمیری
یونت یا پرا علاقہ پر اسمبلی سے نہ نمائندگی نہ بدا سے چکوی سے سلام مشورہ و سرکیزی دا مطلب دا ہے کہ تا کو چتا پرنن تبو ہی کی سے صدیق سے مختصر چتا ہم لے کے غاب ادکاتے نمائندگی نہیں مگر خدا سے لکتے سارا خاص مشورہ
دے سیمنا دے سینٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی دے حلقہ دوا سلویشت مسعود کا بائلیون پا وطن شے دے ٹولے نا زیاد مظلومان بولی او زیادوی چے دے قومی اسمبلی کرسائنا مرومائے او دے دوی بے کچھا مشکلات و جغ ما اوال ہاں پورتا کڑائے او بیا بایے ہاں پورتا کوام
الکبیالیس دے چکلینا محروم دو دے نمائندہ دے طرف نا بیا دا خطرہ دے دے حکومت نا رونا دو چے دے الکبیالیس بیا دے محروم پریزی امو دے حکومت نا دا مطالبہ دو چے پا بیاری سلکار شد خامخا دے انتخابات بس وقت نا چے اخفل نمائندہ دا زیر کرش
دے حال کا دوات سلویش مسعود و ٹران غشتانہ کبھی چے پا دیر اسمیل خان او ٹانگ شے دے دا سے انتظامات وکڑائی شی چے دے اٹھونو دے پخوانو فیرستونو پا مطابق پراتلون کی انتخابی عملک شے دے قومی اسمبلی دے پارا دوی زانتا خپل نمائندہ وٹا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اویدن کو فوبس ویب پانا پا پاکستان کی دا برداشت نشتوالے او تشدد زکر دیر دے چی دا لیکی پا دی مکالے کی لیکی چی دا زکر دیر دے چی پا تعلیمی نصاب کی دا زغم او امن درس نور کول کی گی نور تفصیل دا احمد شاہ ازمین اورو
فوبس ویب پانا لیکی کې دایسي امریکا لبل هیڅ یو هیواد سره دومره پیچلی اړیکی نوی درلودلی څومره چې له پاکستان سره لري د امریکا دغه ملګری په افغانستان کې دوه ګونې لوب کوي د بے ثبات سیاسي نظام کمزوري ولسی حکومت او د ایټمی وسلو په درلودلو سره دغه هیواد مذهبي نزغم ته هم لمنه وهي په اشکاره توګه پاکستان خپل دریز لري او له امریکا شکایتونه هم کوي خو په اوس وخت کې به تر پاکستان بل هیڅ هیواد خطرناک نه وي مقاله زیاتوي د شخړې بنیادی لامل له تعلیمي پلوه ویشل سوی ټولنه ده په پاکستان کې په حکومتي سکولونو او مدرسو کې د سخت دریزي او تشدد درس ورکول کیږي د تیر کال د نومبر په میاشت کې د نړیوال مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیشن یو راپور خپور کړی چې لمخې د دغه هیواد تعلیمي نظام خپل لوستونکو ته د زغم او ورورولۍ درس نه ورکوي په مقاله کې راغلی که وکتل سینو د پاکستان بنیاد خونړی و ځکه چې دا هیواد په داسې وخت کې رامنځته سو چې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د یو بل په سیمو کې ډیر وینې وبهېده خو د پاکستان بانی محمد علي جناح دا خبر سپینه کړې و چې د مذهبي اقلیتونو یا لژکیو ساتنه بکیږي د دوی عقیدې او مذهب ته بزیان نه رسول کیږي او د دوی په مذهبي چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کیږي مقاله زیاتوي پاکستان به ډیر ښه هیواد ګرځېدلی وای کچیر پر دغه کول عمل سوی وای خو د تیر شپږو لسیزو راهیسې ډیر څه بدل سوی دی د بیلګې په توګه جنرال محمد ضیاءالحق اسلامي بنسټپالنه د دې لپاره پر مخ بیول چې د خپل پوځي واکمنۍ لپاره د ولس ملاتړ ترلاسه کړي د څو کلونو لپاره پاکستان یو آزاد خیاله هیواد و خو ولسي نظام د لوستونکو په روزلو کې پاتې راغلی د نړیوال مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیشن په خپل راپور کې لیکي جنرال ضیاءالحق د تعلیم په برخه کې زیات پیسې ولګولې خو په نصاب کې د اسلامي سخت دریزي درسونه زیات کړل د دې سرګند اغیز د مذهبي اقلیتونو پر ژوند او عقیده وسو او دوی له خطر سره مخامخ کړل د دې نصاب له لارې ځوانانو ته د اسلامي سخت دریزي د پاللو او د نورو مذهبونو په اړه د نزغم درس ورکول کیږي د کمیشن له راپور سره سم په 2018 کال کې د نصاب د بیا کتنې او اصلاحاتو لپاره یو تګلارې جوړ شو خو شپږ کال وروسته هم هغه عملی نشو مقاله په پای کې لیکي په پاکستان کې سخت دریزي د دغه هیواد لخپل لاس پیدا شوی ده د دغه هیواد تعلیمي نظام هغو لوستونکو ته د نزغم درس ورکوي چې بیا وروسته ښوونکي یا استادان جوړ سي او دا ډول دغه ښوونکي یو بل نسل هم د سخت دریزي پر لاره پر مخ بیایي ترڅو چې په دغه هیواد کې په ټولو تعلیمي ادارو کې په نصاب کې بدلون نه وي راوستل شوی، نو په پاکستان کې به تشدد وده مومي او د زغم نشتوالی به دوام لري.
اوریدونکو، د پښتون وطن په سردرو کې یو نیمه بجه شوې ده. د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زورو.
بلوچستان تربت سیمه کې د وسلوالو برید او بم چاودنې کې د ملیشي دیارلس سرتیري وژل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاع سیکرتر د ریاستی ادارو ترمنځ غلط فهمي جوړولو په تور خپل دندې څخه ګوښه کړې. د جاپان خارجه وزارت په رسمي توګه افغان ولسمشر حامد کرزی ته په ټوکیو کې افغانستان سره مرستو په اړه نړیوال کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمن به روانه ونې د افغانستان او د قطر سفر کوي. افغانستان کې د امریکا فوج د وژل شو طالبانو د لاشونو د بے حرمتۍ پلټنې پیل کړې دي. د شام په هومس ښار کې یو فرانسوي خبریال وژل شوی دی. او امریکا، فرانس، برتانیې او جرمني د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې وروسته د ایران لخوا د ځمکې لاندې د یورانیم غني کولو فیصله غندلې ده.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د خبرونو لنډیز مو د ګلیا اسنا اوریدو. اوس ورځو چې د پاکستان په مقامی رسنو کې سره غلی دی او د دې ادارې سوای د غټولې ادارې زمونږ همکار یعنی له خالد لوست دی. په دې کې د زنو اداریو مهم ټکی درته هغه وړاندې کوي. را دي چور وګ شو.
جنگ روس پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسی جمرود خار کې په یو بس کې بم دھماکې یوارې بیا په خیبر پختونخوا صوبه کې د امن حوالې سره اندېښنې پورته کړې. ادارې لیکي چې صوبایي او وفاقي انتظامی او فورسز لپکار دي چې د اولس د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي او عوامو ته د احتیاطي تدابیرو په اړه پوهه ورکړي، چې هغوی د ګاډو پاډو کې یو خوا بل خوا په هر سیز نظر وساتلی شي او دغه سي پکار ده چې په ترهګرۍ کې ککړ خلکو ته د زر تر زره سزا ورکړي. اداری آخر اکیلی کی چی باید زمونگ ایجنسیانی ده هر رنگ حالات و مطابق پالیسیانی جوڑی کڑی چی ده ترهگر و لاری بند شی. مشرق روز پانا خپل اداری اکیلی کی چی حکومت پا ٹیکس کے اضافه کولو لپارا ده درامد او برامد ده شعبو نه علاوه پا نور و شعبو کی کارکون کو افغان کاروباریانو تا نوٹیسی جاری کولو فیصله کړی ده. روز پانا آج خپل اداری اکیلی کی چی سپریم کورٹ ده این آر او ده کیس حوالی سرا شو فیصلو باندی عمل نه کولو لوجه ده سخت غوسی اظهار کړی ده او دای ویلی دی چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د آئین هیڅ خیال او نساتو. اداري علی کې چې سپریم کورټ دا هم ویلی دی چې حکومت د تیرو دوو کالونو د عدالت په حکم عمل نه کوي. اداري مخ کې لیکي چې عدالت حکومت له شپږ آپشنز ورکړي دي او راتلونکي اوریدنه به پر روانه شپاړسم جنوري کیږي. اداري علی کې چې د حکومت او عدالت ترمنځ د اختلافاتو اصل وجہ د عدالت د فیصلو نه انکار دی. باید چې حکومت د ملک په نورو سنجیده مسلو پاملرنه وکړي او د عدالت راخ پلی کشالی ختمی کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې د حالاتو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د نېشنل انټرست مجلې د امریکا او پاکستان د سړې جګړې تر سر لیک لاندې مقاله خپره کړې او پکې د دواړو هیوادونو په اړیکو تبصره شوې. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د تازه سیاسي او حقوقي شخړې په اړه یو لیکنه کړې. د دواړو لیکنو غټ ټکی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې درته حسیب شهید وړاندې کړي.
نېشنل انټرست مجله د امریکا او پاکستان د سړې جګړې تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړې او لیکلي په امریکا کې د سپتمبر 11مې پیښې د پاکستان برخلیک بدل کړ او د دې هیواد دیکتاتور او پوځي مشر پرویز مشرف او د ملګري جنرالان یې چې د امریکا لپاره پردي وو د دې هیواد خپل یې کړل. مجله لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ د پوځي، استخباراتي او نورو برخو کې د لس کلنې همکاري وروسته باید دواړه هیوادونه له یو بل خوابدي نشي، خو لیکنه وایي د دواړو لورو ترمنځ اړیکې له بده پسې بدترې شوې، ان تر دې حده چې دواړو لورو یو بل ته سپکاوی هم وکړ. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه په دې پوه دي چې امنیت یې یو بل پورې تړلی دی. نېشنل انټرست زیاتوي اوس وخت را رسیدلی چې امریکا له پاکستان سره نوې او باثباته اړیکې ټینګې کړي او د دې پر ځای چې نوره بیکاره بدلونونه راولي پر دې هدف فکر وکړي چې څرنګه دا امنیتي خطر اداره کولی شي. په لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې هیڅوک هم په پاکستان کې د ثبات د ټینګښت د امکاناتو اټکل نه کوي، نړیواله ټولنه باید د دې حقیقت په ادراک سره چې دا هیواد ممکن راوپرځي د پاکستان د حکومتي ستونزو په اواری کې مرسته وکړي. بیا به خی پاکستان د یو داسې خپلواک هیواد جوړېدو لپاره چې د پاکستانیانو او نړیوالو خوښ دی لازم ګامونه پورته کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په پاکستان کې د تازه سیاسي او حقوقي شخړې په اړه یو لیکنه کړې. ورسپانه وایي په دې هیواد کې سیاسي او قانوني شخړه وروسته له هغې نوي پړاو ته ورسېده کله چې د دې هیواد سپریم کورټ د عدالت د پریکړو د خلاف ورزۍ په تور د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ګوښه کولو ګواښ وکړ. عدالت د وزیر اعظم د سیاسي مشر یعنی د پاکستان د ولسمشر زرداری پر ضد د فساد د کیس د بیا پرانیستلو امر کړی وو. ورسپانه لیکي د پاکستان پر واکمن ګوند پیپلز پارټي باندې د عدالت فشار په داسې حال کې راغلی چې دا ګوند لا ورد مخه د هغه لانجمن لیک له وجې چې امریکا ته سپارل شوی او پکې د پوتس د کودتا ویره څرګنده شوې وه تر فشار لاندې وو. نیویارک ټایمز زیاتوي کله چې په 2009 کال کې سپریم کورټ پر زورګونو سیاستوالو باندې د فساد د لګیدلو تورونو په اړه بخنه کله د اعلان کړه، د عدالت د پاکستان د ولسمشر پر ضد د فساد د کیس د بیا پرانیستلو لپاره پر حکومت ټینګار وکړ، خو حکومت د عدالت د دې پریکړې په وړاندې ودرید او ولسمشر زرداری تیره اونۍ وویل چې هر څه چې وشي کیږي به، خو د ګوند به پر ده او د پر میرمنې بېنظیر بوټو د درغلیو د تورونو د کیسونو پرانیستلو ته غاړه کینګدي.
اوریدونکو، په ننګرهار کې خبریالان وایي چې چارواکي ورته په وخت او کره معلومات نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د افغانستان په ختیځ کې پالو خبريالانو خپلې هغه ستونزې د ننګرهار ولایت له مقام سره په یوه ناسته کې شریکې کړې چې خبريالانو ته پر وخت او کره معلومات نه ورکول کیږي، د رغنیز بهیر له غونډو څخه لري ساتل کیږي او بیلابیلې ادارې ورته د خپل کار په ساحه کې معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر او د پژواک خبري اژانس خبريال محید هاشمی له چارواکو سره د ستونزو په اړه وویل.
ژورنالستان یو څه مشخص ستونزې لري چې هغه یو معلوماتو ته نه لاسرسی، د چارواکو له لوري د تلیفونونو بندول، خپل ځانګړو مرکو نه انکار کول، له ولایت سره د ځانګړو مرکو نشتوالی او ځینې چارواکي دا دعوه کوي چې دوی د ولایت مقام منی کړي دي. له خبرو نه ژورنالستانو ته ګواښونه کېږي. ملي امنیت ادارې د ننګرهار د ادارې لاسته راوړنې له مرکز نه خبري ننګرهار نه باید مونږ ته راکړل شي. ژورنالستان د معلوماتو نه لاسرسی د دوی په وړاندې ستونزې او خنډونه او د چارواکو نه همکاري دغه لویه ستونزه ده چې دوی ورسره لاس او ګریوان.
د آریانا تلویزیون خبریال رحمت الله زیرمل وایي چې که خبریالانو ته معلومات ورنکړي شي نو ډیر ژر به په ختیځه سیمه کې د ژورنالیزم ټغر ټول شي.
هغه شین چې هغه ملي ګټو ته تاوانې سیمې ته تاوانې دا نه غواړو چې پښادي شي. خدا لږ تر لږه چې په پیخه کې څو کسان مړه دي، څو زخمیان دي، کله پیخه شوي، چیرته شوي، لږ تر لږه دغه معلومات او دوی دا پټولو هڅه کوي. کچیری دا حالت همداسې دوام وکړي په ډیر نږدې راتلونکي کې به په ختیځ کې د ژورنالیزم لمن ټوله شي. بیا به نو ولس نه په ژورنالستانو هیڅ باور کولی شي لکه څنګه چې اوس په چارواکو نشي کولی یا په دولت او د ولس ترمنځ واټن په کم شوی دی. همدغسې به د رسنیو او د خلکو ترمنځ واټن ورځ تر بلې زیاتېږي. علت همدا ده چې چارواکي معلومات نه ورکوي رسنیو ته.
په دغه ناسته کې د ولایت په استازیتوب د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وویل چې ډیر ژر به ټولو ادارو ته رسمي مکتوبونه ولیږي او ټولو ستونزو ته به د پای ټکی کېږي.
د ناسې هدف مو دا و چې څو موږ د کاري اړیکې سره نورې ستونزو او د هغوی غوښتنو ته رسیدګي وکړو. ټول تاکید په دې وشو چې د معلوماتو د تبادلې پروسه باید نور هم ښه شي. دې ته موږ ژمن یو او موږ وعده ورکړله چې انشاءالله خپل ټول ادارې به موږ مکلف کړو چې د معلوماتو د تبادلې پروسه کې دوی نور هم کار وکړي او ژورنالستان ته په وخت او دقیق او کره معلومات په واک کې ورکړي.
د چې د خبريالانو د ستونزه د ننګرهار له ولایت سره د تیر یو کال رئیس پرته ده او وخت په وخت ورته غونډې پرې هم جوړې شوې خو تر اوسه حل شوې نه ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
او اوس ورځو خوستا په دغه سیمه کې د ګاډو په تګ راتګ بندیز لګولې شوې ده ځکه چې دوی سره قانوني اسناد نه وو. نور تفصیل د نقیب الله متنوال نورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې پلسګونه زره گاډي تګراته کوي. خوشبګ میاشتې وړاندې چې د حکومت لخوا د هغو موټرونو خواندانو ته چې کاغذونه یا اسناد نه لري د ثبت یا ريجستر کول وویل شول. د خوست ترافیکو د مسولینو په خبره چې ته د پاسه 5000 ثبت او له 20000 زیات د وخت د پات رسیدو لامل همداسې پاتې شول. دوی اوس نشي کولای ښار ته داخل شي. په دې سره د لری پرتو سیمو خلکو ته اوس ښار ته د گاډو د نه پیدا کېدو ستونزه جوړه شوې. له یوې خوا گاډي نه پیدا کېږي او له بلې خوا د پخوانیو جواز لرونکو موټرونو یا گاډو کرایې لوړې کړي. د خوست ځینو که څه هم په دې خوشاله دي چې د غیر قانوني ګاډو تګ راتګ مخه ونیول شوه خو له بلې خوا د خپلو ستونزو یادونه هم کوي.
نوم نظر لا دے اس میں خلو منزے ولا صلاح اسے دن کہے ہو پلیٹا مٹر سے بان سوال گاٹے ہم لاری او دا تاونو نام لاری گاٹے دا دے چے پو خار کے بے پلیٹا مٹر نہ کردی بیرو بار کم شوائے دا او تاونو نے دا دے چے خلق دے لر لر رہنا پو خور سی او دا مشکل دا
زم محمد عارف دے مدخل و سدن کہے ما یو طرف تا گاٹا دا دی حکومت پا طرف تا چے زکا چے دے بارے کے بودا مکمل محصول او چمرا بودی جیسی دا حکومت حاصل دی او دو ہم چې دا سوارلی چې دا سوارلی تډر مشکل دی چې خار تا موټر نه را پرګې دی په پلیټه موټر
د موټرونو ترڅنګ په خار کې په سلګونو بارون کې رکشاوي هم چلی دی چې د هغه په چلی دو هم د جواز نه لرل عمله بندیز لګیدلای او په دې سره هم خلک د خپل ستونزو یادونه کوي
نن مې حسن جان نورمال دی د خوش خار یو دکاندار چې مونږ کله د درسن والته مراجعه کوو ځکه چې تشکی هو بند شوی دی نو یو ته مونږ ته په شپږ سو روپۍ دی هغه دا چې په خوش کې اکثریت موټر چې دی کاغذونه نه لري ته ګوت په شما د هغه نفر چې دی هغه کې دومره لوړ کړی دی چې د حد نه وت خبره ده
نو منظر احمد دی ستونزه خو لا دا دوی چې د کندري میټر کې مورې نه بند شوی دی او دا د خلک شخصي میټر وسره وسل د کړی د پره او مخکې چې سلری په کړیا او وسه کړیا 200 خو لري یعنی 500 لري په چې وځي ته سل میټر سپیشل کوي هغه زری په خو لري یو بل د ډرایور څخه خبره نه کیږي ډرایور ته وایي چې کړیا ویلې دومره جګو ډرایور خو لري دی چې شخصي میټر دی که کسلو شکه نه کیږي بالکل که سما
خو ځینې ډرایوران وایي چې خای ځینو کې رایل وړي کړی وي خو ډیر شمیري اوس پخوانی نرخ یا ریټ چلوي
زدی اکاکلین د زمیدان په لین د اکاکلین چلیګم خوست یاره نو مخ په خپل د کوم لین د روان چي یو کرای نه جګو مون خلک ټول ډیر غریب خلک دي او مونږ کومه کرای مخ کې خاص دی غو ساخر
اخ په اسګول د تور وړو سدن کایم په دا غلین موټر چلو ما خو مونږ یو سفر هغه 200 روپے کری او خلو ټول لین ولا
د مول زای ورغه کلی د روان یاره مونږ د خپل کلی سپرلای ته مونږ کریا جګه کړو نور به جګه کړي او مونږ نه د جګه کړي
ځین خلک بیا په خار کې د لوی ملي بسونو غوښتنه کوي چې لیوي خو به د گنی گنی مخونی ولشی او هم بخلکو تا اسانتیای برابر شی خود خوست والی مطبوعاتی مشاور بریالی روان وای چی دوی په پلان کې لري چې د ملي بسونو سیستم فعال او د خلکو ستونزو ته ځواب وایي
لکه څنګه چې د نمبر پلیټ او موټرونو تګ او راتګ په خار کې بند شوی دی د امنیت د ټینګښت لپاره یو اغیزمن ګام و دا چې خوست میشتي اوس غوښتنه کوي چې دوی د ترانسپورتي وسایلو د نشتون یا سره مخ دي نو ولایتي اداره هڅه کوي تر څو د ملي بسو کوم امریت چې دلته دی دغه فعال کړي او د دې ترڅنګ کومه اړتیا چې لیدل کېږي د ملي بسو د شتون لپاره په خوست کې د دې لپاره جدي هلې ځلې وکړي تر څو په راتلونکو کې د خوست خلکو ستونزې په دغه برخه کې حل شي
دا په داس حال کې ده چې د هیواد په پلازمینه کابل کې هم خلک له ورته ستونزو شکایت کوي خو تر اوسه ورته د حل سمه لاره نه ده موندل شوې نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
اوس غوږدو د واشنگټن د هارون باچا رپورټ تا چې د شامی صدر بشار الاسد د وینا او په دې وینا باندې د امریکا د رد عمل پاړه ده
رویټرز جانس پراپور کلی کی ولسمشر صد چې د 13 نه پورې د شپږو میاشتو د چپتیا په ماتولو خپل سیاسي مخالفینو ته د سخت جواب ورکول هوټ کار کړل او په سیمه کې د عرب لیگ په کردار یې ټکونه وکړل پروند شورو پورز د سرخار د مشک په امیت سلور لار کې په داسې حال کې چې مرمن او د زامن هم تر څنګ ولاړ ول خپل په زرګونه حامیانو ته وینا وکړه نوموړي وویل زما تعلق له دې لارو کوسو سره د یو زیاته کړه چې پرته له کوم شکه به د سوریه پر ضد پیل شوي بهرني سازشونه له ماتې سره مخ کی د ولسمشر صد د ورستایو سرګندونو په جواب کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې د قطر له وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم الثانی سره په ګډه یو خبري غونډه ته وویل چې نوموړی د خپل رژیم د ناکامۍ په اړه په نړیواله ټولنه اچول غواړي پر ځای د دې چې مسولیت قبول کړي هغه څه چې موږ د ولسمشر بشار الاسد د 13 ورځې په بدباوره وینا کې واورېدل مخې یوازې د بهانو لټول وو بهرني هیوادونه د دسیسو لپاره ملامتوي او په دومره پراخه کچا چې اوس پکې د سوریا اپوزیشن نړیواله ټولنه ټولې نړیوالې مطبوعاتي ادارې او پخپلا عرب لیگ شامل دي راپورونه وایي د 13 دسمبر میاشت راهیسې چې د عرب لیگ سارونکي د بشار الاسد حکومت او د عربي هیوادونو د یادې ټولنې ترمنځ شوې د سوریا د تاوتریخوالي د یو خواته کولو په موافقې د عمل درآمد د جاج اغستو لپاره سوریا ته ورغلي د دغه هیواد د وژل شو او ټپي شو عام وګړو په شمیر کې سیواوالې راغلي دي په داسې کې د عرب لیگ د سارونکو له ډلې څخه یو الجیریایي تن انوار مالک د خپلې دندې د پریښودو اعلان وکړ د الجزیرا د انګریزي ژبې ټلویزیون ته ویلي په سوریا کې د عرب لیگ ماموریت هسې یوه ډرامه ده نوموړي په خپلو سرګندونو کې زیاته کړې سوریایي رژیم دا نه ده چې په یو رقم جنگي جرم کولو کې اخته دی بلکې د جرمونو یوه لړۍ ده چې د خپلو خلکو پر وړاندې توده کړې ده عرب لیگ بیا د ښاغلي مالک په مستفی کېدو کوم غبرګون نه دی ښودلی حال دا چې د سازمان طالبان د تیر اتوار په ورځ د سوریا خپل ماموریت د رواني میاشتې تر 19 نیټې پورې د غزولو پریکړه وکړه. په داسې حال کې چې ویل کېږي بهرنیو خبریالانو ته په سوریا کې د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کېږي. رویټرز اجانس د یو سوریایي ټلویزیون د خبر په حواله لیکي چې د حمص ښار د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو کې یو فرانسوي خبریال وژل شوی او یو بل هالنډي ټپي شوی دی. ویل شوی چې دا د سوریا د تیرو لسو میاشتو د نامنیو لومړنی خبریال دی چې قرباني شو. په سوریا کې د فرانسوي خبریال په وجنې د خپل غبرګون خولو پر مهال د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع د یو نړیوال سازمان رپورټرز وداؤټ بارډرز مشر ډومینیک ګربارډ په پیرس کې رویټرز اجانس ته وویل دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې خبریالان چې ورڅخه دفاع کیږي د توپ د ګولو ښکار شي. دا مهال هر څه کېدل ممکن دي. په دا وروستیو کې د حمص ښار په مرکز کې یوه حمله وشوه. موږ حیران یو چې هغه څوک خلک دي چې داسې کول غواړي. که چېرې یو ورځ دا ثابت شي چې د دې کړنو پر شا خپله د چارواکو لاس دی نو د خبریالانو پر ضد له چا څخه چې پکار ده دفاع وشي دا د توپو کارول دا به ډېر جدي عواقب ولري. نوموړي دغه راز وویل موږ ته پته ده چې سوریا ته ورتګ له خطر څخه خالي نه دی خو زیاته کړه چې موږ باید هلته لاړ شو سو د واقعاتو یو رښتینی انځور مخې ته راوړو. د رویټرز اجانس په لیکنه ولسمشر اسد هم د دریو نورو عربي مشرانو په څیر چې د تیر کال د ولسي پاسونونو په ترڅ کې واکمنۍ ړنګې شوې له یوې خوا د سیاسي اصلاحاتو د معرفي کولو لافې ولي او له بلې خوا یې د سیاسي مخالفینو پر وړاندې د ځپونکو عملیاتو لړۍ ته دوام ورکړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
او اوریدونکو سوردو ونی دی خپرونه چې د میرمنو په اړه د پلوشیتا دا خپرونه تاسو د پاره فرخنده وزیر برابرۍ پلوشا.
هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دی اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واوره په دی غږ کې چې کوي کمې پښتنې هم لتان هم لمانا راته غږ کې د اګرانا
پلوشا.
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د رپورت ته د قبایلی سیمو د پرمختګ ادارې مشرانو فاټا ډیولپمنټ اتارټي بورډ اف ډایرکټرز په خپل دیرویشتمه غونډه کې چې د روانې میاشتې په 9 دسمبر په پیښور کې وشوه دا فیصله کړې چې د قبایلی سیمو د ښځو د پرمختګ لپاره به داسې مرکزونه جوړوي چې پکې هغوی مختلف هنرونه زده کړي او دا شان په دغه مرکزونو کې ښځې په دې اړه معلومات هم ترلاسه کړي چې څنګه خپل هنر یا د لاسو کار نور ښه کوي. دغه غونډه چې مشري یې د فاټا د پرمختګ ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا اف ډی اے مشر شاروخ ارباب کوله. د اف ډی اے ویبپاڼه وایي دوی به د فاټا د ځوانانو د هنري زده کړو لپاره هم کار کوي او ښځو ته به هم په دې لړ کې په اوو ایجنسو کې اسانتیاوې ورکوي. دا چې آیا حکومت د داسې اعلانونو وروسته په هغې عمل هم کوي او کنه او یا په موجوده حالاتو کې به د ښځو لپاره دغه مرکزونه جوړول تر کوم حد پورې ممکن وي په جواب کې د جنوبی وزیرستان د وانا یو قبایلی مشر حافظ الله مشال ریډیو توای په موجوده حالاتو کې داسې خبرې هیڅ امکان نه لري او د حکومت لخوا د پرمختګ اعلان شوی زیاتره منصوبې هم نه عملي کیږي.
د اف ڈی اے ویبپاڼه دا هم وایي دوی به د فاټا ځوان کل هلکان او نجونو ته د تعلیم سره سره هنر هم ښایي او په دې لړ کې هنرمند فاټا یا سکلینګ فاټا یو پروجیکټ منظوري هم ورکړي چې د قبایلی سیمو ځوانانو ته به تکنیکی زده کړې ورکوي. دغه ویبپاڼه دا هم وایي دوی به د ښځو لپاره داسې مرکزونه جوړوي چې پکې هغوی د خپل هنر او زده کړو نه نوره ګټه هم ترلاسه کړي. اخوا د جنوبی وزیرستان نه د قبایلی ښځو د پرمختګ او د خیر ښېګڼې ادارې ټرای ٹرائبل ویمن ویلفیئر ایسوسیشن مشرہ ڈاکٹر بیگم جان مشال ریڈیو توائی د پاکستان حکومتونه اعلانونه وکړي خو ورستو دغه د فاټا اوسیدونکو ته نه رسیږي او د یوې قبایلی خزی او سړی اولنۍ مسله په موجوده حالاتو کې امن او تعلیم دی او زیاتوي
رښتیا ورسېدل نه مطلب دا دی چې لاسوک په خبر نه یا حکومت په خپل باندې ارت جوړ کړی مه بیا ودرولې مه بیا خوړلې مه بیا پیپر ورک سبمیٹ کړی وای چې ارت وشول خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده د دستکاری په باره کې تا پوښتنه وکړه زمونږ قبایلی خویندې میندې ډېرې هنرمندې دي هغې په دستکاری ډېرې ښې پوهې دي او ډېر ښه محنت کشې دي د باجوړ نه راونیسه تر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د اووه نوي خبره درته کوم 1990 شپږ نوي دا بيبي ما کله په یو علاقه کې د دسترکاری سنټر مرکز اونې لیدلو چې پکې کار کیږي خو دا به پخوا ملکانو واخستل دا یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دسترکاری سنټر راکا په هغې سنټر کې به خالا نوکری وه د چپړاسي نوکری به وه د بشتی نو کری بوا دا اوبو راوڑون کی نو دا به زوی کرو ورا عرب کرو خزا بیکڑا ورندار بیکڑا دا تنخواہ به جیب تا چولا او تعمیر به چ جوړ کو تعمیر به ټیکا خپل واخه س په تعمیر کې به پوجمی کې واخه کې خودل او په اوړ کې به ملما مزما یا عام ملاړو فاټا سیکریټ چ کوم ملاړ دے جوړ دے د فاټا په نوم بی بی پاک ویل دو بنے کئی ز پاک زکا وای ما چ سخت زما په قبایل زوی ورور دا زما په قبایل خور لور دا فاټا سیکریټ تلور بلین ڈالر پدې کا تو کې حزم کړي تلور بلین خو خیر چاچا سره به وسه چاچا سره به جنگ کړي
د فاټا اوسیدونکو غوښتنه کوي باید حکومت اوس ته دوی په سیمو کې بنیادی مسلو ته پام وکړي او د اعلان شو منصوبو د عملی کولو په اړه هم کار وکړي او اوس هم دا چې 2011 کال د پاکستان او افغانستان د خوځو لپاره څنګه وو د لندن یوې ادارې د ګلوبل تامسن رویټرز فاونډیشن په خپل سروي کې د 2011 کال په اړه وویل چې افغانستان په نړۍ کې د خوځو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی په دویم کانګو او په دریم نمبر پاکستان د خوځو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځول شوی دی په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي په 2011 کال کې شپږ سوه او اویا ښځې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې چې زیاتره پیښې د غیرت په نامه رامنځته شوې ځینې ادارې د غشمیره زیاته هم ښایي نیویارک ټایمز لیکي په 2009 کال کې گرفتاره شوې ګلناز بیبي هم په دې کال کې د جیله خوشې شوه چې ورسره زیاتې شوې وو او د هغې وکیل وایي په دې اړه څه نشي ویلی چې آیا ګلناز به د هغه سړي سره چې دې سره زیاتې کړې وو واده کوي او که نه دا شان سنډه ټلیګراف د افغانستان د بغلان ولایت د 15 کلنې سهرګل په اړه لیکي چې خپل خاوند او خواښې د 1300 میاشتو راهیسې په غسلخانه کې بنده کړې وه او پرې سخت تشدد هم کړی وو سهرګل چې تیرې 15 میاشتې په تیاره کې په غسلخانه کې تیرې کې سخرګنې ترې نوکان او ویښته هم کټ کړي وو اوس په کابل کې په یو روغتون کې داخله شوې ده چې ټول مخ او خاص کر یو سترګې د وهلو له وجې شنه شوې ده په تیر کال کې په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو او خاص کر په وراثت کې د جایداد نه د محرومولو خلاف یو قانون منظور شو چې له عمل به اوس هغه خلکو ته سزاګانې ورکړل کیږي چې د نجونو ودونه په زور او یا په دې خاطر د قرآن پاک سره کوي چې جایداد یې په کور پاتې شي دا شان د صبح خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم ښځو ته د خپل پلار او یا خاوند په جایداد کې د قانوني او شرعي برخې ورکولو لپاره یوه مسوده وړاندې شوې ده په دغه صبح کې د ښځو خلاف د زور زیاتی په کیسونو کې یوه د کرک عظما هم شامله وه عظما مشال ریډیو ته وایي دا به د خپل زیاتی خلاف سپریم کورټ ته ځي او کوونه شوانو ځان ته به اور لګوي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په تیر کال کې یو او یا داسې نجونې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي چې عمرونه یې د 13 کالو نه کم دي او زیاتره وژنې د غیرت په نامه رامنځته شوي دي
بلوشا
او اوس هم یو بل رپورت دا اواز چې د پښتو د وتلي هنرمندي کیشور سلطان دی چې په هغه یو سو هنرمندانو کې راځي چې پښتو موسیقۍ ته په وده ورکولو کې خپل ټول ژوند او هڅې مصرف کړي دي. خدای بخلی کیشور سلطان چې د پښتو فلمونو د کامیاب موسیقۍ لپاره یو نوم ګڼل کېدو، په فلمونو کې زیاتې سندرې د هدایت الله او خیال محمد سره ویلې دي. د کیشور سلطان اواز ویل کېږي د هغه وخت پښتو فلمونو په ټولو هیروینو یعنی د ښځو په مرکزی کردارونو فټ راتلو، چې دا شان هغې د یو شمیر فلمونو لپاره نه هېریدونکې سندرې ویلې دي، چې د یو څو مشهور فلمونو لکه اوربل، مقدر، دهکان، ملتانې، درای خیبر، چغه، اقرار، درنلاړم او یو شمیر داسې نور فلمونه شامل دي چې سندرې یې اوس هم د اوریدونکو په غوږونو کې پرتې دي. کیشور سلطان په 1918 کې په مردان کې زیږیدلی و، چې وروسته په 1901 کې کورنۍ پېښور ته کډه وکړه. د پښتو موسیقۍ مشهوري سندرغاړې مهرالنساء، چشتي چمنجان او صبرالنساء د هغې تروریانې وې. کیشور سلطان د موسیقۍ زده کړې د یو شمېر موسیقارو لکه فرا شیر شما، صحبت خان بابا او رفیق شنواری نه حاصلې کړې دي، او همدا وجه وه چې هغه د موسیقۍ په یو شمېر آلاتو باندې هم پوهیدلا. او په هغه یو سو سندرغاړو کې وا چې د موسیقۍ د سر او تال نه ښه خبر وا. یوه پاکستانی ورسپانې د کیشور سلطان د خلی لیکلي چې لومړی دی په کور کې سندرې ویل پیل کړ، او بیا یې اکثر په خوشحالو او ودونو کې د ټپو او لوبو نه شروعات وکړ، او له دغې وروسته د ریډیو پاکستان پېښور څانګې ته لاړه چې په دغه وخت کې قاضي سعید د پېښور د ریډیو ډایرکټر وو، او وایي چې وروسته ګلنار بیگ او احمد خان هم ریډیو پاکستان ته راغلل. کیشور سلطان د ګلنار بیگم سره هم یو ځای سندرې ویلې دي، لکه د اوربل فلم دا سندره چې د پښتنو په ودونو کې اکثره د اوربل یا د نکریزو په شپه ویل کیږي. کیشور سلطان په یو شمیر ملکونو کې هم د خپل هنر مظاهره کړې دي. په وروستو کې به اکثره د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې په یو شمیر پروګرامونو کې سندرې ویلې چې تورې چشمې، په سر لوپټا او په مخ د سندرو سره یو شان هغه د خوشحالۍ او خپګان تاثیر ورکول د هغې پېژنګلو وه، چې د فن ملګري یې زیاتوي دغه آواز او انداز به یې تل ژوندی وي که څه هم هغې د دنیا نه سترګې پټې کړې.
دا وا د دې اونې پلوشا چې تاسو واوریده، اجازه غواړم. د الله پامان.